اوردونکو ستړي وشي دا مشال ډیو دا زم تاسو کوربه اسر الله محمد تاسو زمنګا ځانګړو خبرونه ته وګه ستي لا همنګا ادي ته نه یو راغلی او په دې غړ کې تاسو با واوري د شاعر او لیکوال عبدالرحیم مجوب د ژوند او د غوي د کار په اړه باندې
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوردونکو عبدالرحیم مجوب په پښتو ادب کې د رومانوي تصوف نمائنده شاعر دی. هغه د وخت په لحاظ د پښتو ادب د پخوانی دورې اختتام او د نوې دورې د پیل په کتار کې ولاړ دی. د پراخې مطالعې او ژورې مشاهدې له برکته ځانګړی اسلوب لري. غزل او نظم دواړه یې د لوړ معیار لیکلي دي. په شاعرۍ سربېره یې په ګڼ شمېر کې لنډې کیسې، مضمونونه، کالمونه او مقالی هم لیکلی دي چې د هغه وخت په مشهور مجلو او رسپانو کې چاپ دي. نور تفصیلو د اسلام آباد از مخ خبریال لاشت خټک په دې راپور کې راکوي.
عبدالرحیم مجذوب د پښتو په هغه سو شاعرانو کې شمارل کیږي چې د ادب په خوانی دوره یعنی کلاسیک د ختمېدو او د نوې دوره د پیریدو اعلان کوي. عبدالرحیم مجذوب د نظم د شاعر په حیث مشهور دی، خو هغه ډیر د لوړې ساوی غزل هم لیکلی دی او خو پرمان نثر یې هم لیکلی دی چې د لنډو کیسو مضمونونو نه علاوه په تصوف او مذهبونو د هغوی لیکنې ثبوت دي. عبدالرحیم مجذوب په 14 جنوري کال 1915 کې د مروتو پنار صاحب داد مدد خیل کې د عبدالکریم خان کره زیږیدلی و. لومړی زده کړې په خپل کور کې او د یو هندو استاد نه کړې وې. د یو ځایي عالم مولانا علم شاه لنګر خیل نه د فارسی او مذهبي زده کړې کړې وې. تر لسمه پر لومړی زده کړې د خپل کلی او پنورنګ کې کړې وې او بیا یې په بنو او ډر اسماعیل خان کې هم په پونځیو کې زده کړې کړې وې. ویل کېږي چې د خپلو ملګرو او مشهورو لیکوالانو پروفیسر رحمت الله درد او پروفیسر توکیم الحق کاکا خیل په وینا یې پښتو شاعري پیل کړه. حالانکه ډیره مینه د فارسی ژبې سره وه او د محصلۍ په دوره کې به خپلو همصنفیانو ته د فارسی درس هم ورکولو. د شاعرۍ باقاعده پیل یې په کال 1950 کې وکړو. د عبدالرحیم مجذوب په فن او شخصیت ډیر لږ کار شوی دی. په بچا خان پوهنتون کې د پښتو څانګې مشر ډاکټر محب وزیر د مجذوب د شاعرۍ تنقیدي جایزه په نوم یو کتاب لیکلی دی او د هغه کلیات یې هم مرتب کړي دي. ډاکټر محب وزیر مشال رادیو ته وویل چې د موضوع په لحاظ د عبدالرحیم مجذوب نظمونه په بیلوبیلو برخو ویشل کېدای شي چې هغه نوې تجربه پکې کړی دی.
د مجذوب صاحب د نظم مونږ ته دوا اړخونه په نظر راځي په موضوعي حواله سره یا موضوعاتي حواله سره. نو یو د ټولنیز ژوند ژواک تا دے مجذوب سے اپروچ او بل دے تصوف طرف تا دے مجذوب سے روشان او دا دوارا سیزون دے دوی پا نظمونو کے موجود دی. پا رنبی مجموعہ چکم رنبنے مجموعہ دا دے زیڑگلونا او لالو کتی لال دا دوار رنبنے چکم دے دوی مجموعی دی. پا دی دوارو کے دے دوی موضوع دے سماجی انقلاب یا دے خواریکخو جوان جواک دے غوی مسئلے ستونزے دے پختانو ستونزے په دې حواله سره دی. خو دې دواړو مجموع کې د دوی انداز چې کوم دی هغه ته به زه داسې وایم چې رومانی انقلابیت دلته د دوی سره رومانی انقلابیت موجود دی. وروستۍ یوه مجموعه چې دارالوهه هم ده او ورسره بیا نوره چې کومه پاتې وروستو شاعري وه چې کومه په کلیت کې چاپ شوې ده په دې کې د دوی سره رومانی تصوف دی. نو دواړو انداز کې لکه یو طرف ته رومانی انقلابیت بل طرف ته رومانی تصوف دا د دوی سره پر نظمونو کې ډېر کارا بریخي. صبر چې د مایتالوجي خبره ده نو ظاهره خبره ده اکثر خلک د دوی د یونانی مایتالوجي جی ذکر کوي خو زه دا وایم چې دوی میت ډېر جهتونه لري لکه یونانی خو دې په دې کې شک نشته د هغه میتالوجي نه ډېر اثر اخیستی دی او هغه یې په خپلو نظمونو کې ځای په ځای کارولی دی خو مذهبي چې کوم میت دی نو هغه هم د دوی په نظمونو کې ډېر زیات په نظر راځي او د دې سره سره پښتني چې کوم توهمات انداز چې موږ اخلو نو هغه سیزونو ته هم د پاملرنه کړې ده یعنی درې واړه چې مذهبي یونانی او پښتني میت چې کوم دی لکه مثلا موږ یو سندر اورېدلې وه پښتني چې بیرا وا او بیرا لاندې بیا بیرا فقیر زبوه دا وه هغه ورته چې فقیر اوروره بیرا مذهبوه موږ مورې ژوندې خښ کړي وو هغه کیسه دوی نظم کړې ده د کیکر ښایسته ونې په نوم باندې او بیا دوی د خپلې زما زړه نیا وه دا ډېر مشهور نظم دی نو هغې کې دا ذکر دی ټول کوي چې ما ته به دا میت چې کوم دی دا پخوانۍ کیسې دا به ما ته نیا کولې او هغه بیا د وروستو نظم کړي هم دي ځای په ځای د هغې نه یې کار اخیستی دی نو د مجذوب صاحب څو پورې چې د مجذوب صاحب د نظم مقام دی نو هغه مقام ډېر لوړ دی زه دا وایم چې پښتو شاعرۍ کې د نولس سوه شل نه یا دیرش نه رانیولي تر د نولس سوه اویا پورې چې کوم نظم ګو شاعران په هغې کې قاصد رسول رسا فضل حق شاهدا غنی خان اشرف مفتون حمزه شینواری اجمل خټک کلندر مومند او مجذوب دا څو کسان زه ډېر په وسوک سره او ډېر په داوا سره یادولی شم چې په دې څو کسانو کې عبدالرحیم مجذوب هم شامل دی او د دوی نظم په هیڅ صورت د غنی خان او د اجمل خټک نه په کم لیول کې نه دی بلکې دا به هم وایم چې د ځینو کسانو سره موضوعات یا ورایټیز چې کوم دي هغه به دومره نه وي څومره چې د مجذوب سره په نظم کې کومه ورایټي موجوده ده
عبدالرحیم مجذوب په کال 1953 کې په اسلامیه کالج پېښور کې داخل شو او په کال 1956 کې د اسلامیه کالج نه څورلسم کولو نه پس یې د پېښور پوهنتون نه د قانون ډیګري ترلاسه کړه په پېښور کې د زده کړو په وخت یې د هغه وخت نورو لیکوالانو لکه ډاکټر اسرار صاحبزاده ادریس کلندر مومند حمیر حمزه خان شنواری دوست محمد خان کامل اجمل خټک میر مهدی شاه ډاکټر اعظم اعظم او نورو سره دوستانه اړیکې جوړې شوې د پښتو ژبې استاد او لیکوال پروفیسر اسیر منګل مشال رادیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب د نظم شاعر ګڼل کیږي او شاعرانه تعلیه په غزل کې کړی ده
عبدالرحیم مجذوب د پښتو شاعرۍ یوه لویه نامه ده په خصوصي توګه د نظم او د خپل رومانی اسلوب له کبله یوه ځانګړتیا لري تر اوسه پورې د ده د شاعرۍ ګڼې ټولګې مخې ته راغلي دي د شاعرۍ کلیات هم چاپ دی چې ډاکټر محب وزیر ترتیب کړی دی د نظم نه علاوه یې په نثر کې هم د قدر وړ کار کړی دی د مختلفو شاعرانو په شعري مجموعه ځینې ګټورې سریزې هم لیکلې دي د مروتو قصرونو او د نور مظهرونو د نثر چاپ کتابونه دي د مجذوب صاحب اصلي میدان د شاعرۍ دی او هغه هم یوه داسې شاعري چې په زړونو کې لارې وباسي انداز رومانی دی هر څوک دی په بنیادي توګه د نظم شاعر دی چې خپل مافي ضمیر پکې په خلاص زړه بیانوي خو سره د دې چې غزل لیکي نو هغه هم د اوچت معیار لیکي او یوه دوا لري شاعرانه تعالی یعنی ځان ستاینه یو رواج او دستور دی کلندر صاحب یو وخت دا ځان ستاینه کړې وه یاره کلندر ته دعاګانې کا اوس ګنې پښتو کې غزل چرته دی حمزه بابا چې د غزل یوه دعوه لرله او په ادبي دنیا کې د غزل پلار منلې کیږي هغه د رد عمل په توګه خپل خیال داسې ښکارا کو لا خو تخیل د حمزه تت نه دی څوک وایي پښتو کې غزل چرته دی عبدالرحیم مجذوب هم په دې علمي او ادبي منډه کې نه رستو شو او نه غلې پاتې شو وای کلندر چې غزل چرته ده خوای مجذوب ته غزل پاته ده دینه مونږ د اندازه لګولې شو چې نظم سره سره مجذوب صاحب په غزل لیکل هم پوره قبول لري ګنې د نظم شاعران اکثر د غزل لیکلو نه ډډه کوي او زیاتې مخالفت هم کړی دی ولی مجذوب د ادب د دواړو صنفونو سره انصاف کړی دی دلته یو څو نمونې د مثال په توګه وړاندې کوم چې زموږ شاعر په خپل دعوه کې څومره رښتونی دی چا درته وی چې بلا وډې وځه ما پکې
قبر سوزوی ولی پتنگان را سر بیا پا قبر چه پا جوندون به نظر سر خلا اخستو بیر تزرغونی اغز پانده شده تا پا قبر کانی ده قبر خلوی سنم پرست بگیسو دا سودایی با کمایی ولا سودا پا قبر تو خوروان شوی پا مجذوب ده خواب والا ولی ستا انتظار با تر قیامت اکرمشنا پا قبر لاخو می کتلی در تسم ندی تم شگول اخ که ملا تم ندی زکد خدای بولم تو بمی دا زینی کسی ستا دا بنیادم ندی خکولی چی ما اوینی مسکا کبی زبا لیوانه اما دوی گرم ندی پوی دی دا مجذوب پا زرگی پوی دی خو خکولی که ولیان ندی نو کم ندی مطلب دا چه دا مجذوب سیب دا رنگ هم زان تا سوائی دی چه پا کما استازه و پنکاره غزل لی که غد استایل و ورد دی حقیقت دا دی چه دی دا غزل نزکتونو نا هم خبر دی دا منی او دک زل لری دا وجه دا چه غزل که تا غزل پا غرزنگونو دی دا مجذوب سیب غزل دی که نظم دی پار میدان که خپل انفرادیت پا زی ساتل دی
دا مشال ریڈیو گرانو اوریدونکو و سوا دا مکو او سندر اورو
گل بشری دغه گل دی واخلا وی نور مشکوا گل اوم دغه گل دی باسته نور مشکوا گل اوم دغه گل دی باسته نور مشکوا گل
سندره تاسو واوریده. اوس د عبدالرحیم مجذوب پاړه خپل راپور ته دوام ورکوو. شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان مشال رډیو ته وویل چې مجذوب د غزل او نظم دواړو لوی شاعر دی.
دار وخت مجذوب صاحب شاعرانه ځمکه ډېر ښکلي او رنگین غزلونه هم راټوکوي، خو زما په نظر د نظمونو فصل چې دی دا ډېر رنگین او ډېر سمسور او ډېر غوړېدلی دی، نو ځکه په اصطلاح د دوی د غزلونو پر فصل باندې یو څه ناڅه سیوری خور کړی دی. دا ښه نظمونه چې وي د دې یو ښه اثر دا وي چې په ښه نظم کې یو مسلسل خیال داسې شاعر روان کړی وي، دا خیال کله کله د یوې کیسې په رنګ شي، نو مسلسل او منظم کیسی چی دی دا بیا پا ذهنونو که خی کینی، یعنی آغا الوستون که چی و یو مسلسل داسی و نظم نولی چی پا غا که پا هنری انداز بانده پا شاعرانه کیفیت بانده یو کیسا یا کیسی تا ور تا داسی انزورگری شوی بی، نو دا دی دوی پا حافظا که خی کینی. مثال دا مجذوب صاحب یو نظم دی چی نرس تایلی کلی دی، نو پا دی نظم که دیو مخلص مین دیو دیر پا استلا دیو لیوانی نیمه مخلصانه احساسات چی دی دا دیر پی اخلاص بانده بایان شوی دی، نو امدغا بایان دا امدغا مخلصانه بایان دا امدغا کیسیز غندی رنگم لری، نو دلوستون که پا ذهن و حافظه که خود زای نیسی یا اندسی و دوامدارا نقش پریگ دی پا حافظو که. زب سای پا دا شاعره که چی دی جنده دوی پا دا شاعرانه نزمونو که پا یو دول دا سی رومانتیک ارفان و صوفیانه انداز همشتا دا اندازیم ما تخپل دیر خوند را که او که داشی نور و الوستون کو بانده بام دیر خوک لگیگی. لکه دو یو نظم دی یو رنزور حسن یا یو رنزور معشوقی تای ویلی دی، یو گیله پکی کرده دا دمین و دا جمال دا خالق نه گیله پکی کرده دا، نو داغ شیر داغ سیده وی دا تصویر دی چل پنز ولی دی، رنگ دی دوم رجید ولی ور کرده دی، ظلم مصویر در نشوی دی. دا دیر خوک نظم دی، خو ما تا اس پا حافظه که طول یاد نده، نو پا دی نظم که ډېرې ښې کړی دی. په دې نظم کې دای وایي چې تر اخره پورې بیا دا نظم چې جاری ساتي، په دې کې وایي چې تا سره خو د رنګونو کمی نه و، د ګلاب رنګ به دې ورکړی و، د نرګس په رنګ به دې نازولی و. همداسې تر اخره پورې ډېر دغه نظم چې دی ډېر خوږ بیان شوی دی، ډېر خوږ دی، ډېر زړه راښکونکی دی. د مجذوب صاحب یو بل عرفاني او صوفیانه نظم زما هم ډېر خوښ دی چې هغه هم د مینې خالق ته وایي چې یعنې ته به په ورځ کې څو ځله راغلی وې زما د دروازې زنجیر با دی شرنگه ولی وی، خو ما با فکر کرده وی چه گنده باد دا یا دی دروازه زنجیر باد شرنگه وی، نوزو ستا دیدن تا نیم را وطله یا دا خپل اوزر یا دا خپل قصور دا سی بیانوی وی چه زپ چارو شخوام چار کل لنده دلی تو ما ونه پیجندلی. بس دوم را با ویم چه مجذوب صاحب دا نظم او غزل دوارو لوی شاعر ده، دانو بیا دا الوستون کو پریم آده داری چه دا دلوستون کو فطرت و سلیقه دا هم یو اثر شاعر په شاعرۍ کې داسې لرلی شي چې د ځینو سلیقه او فطرت غزل ته میلان لري، هغه غزلونه خوښیږي او د ځینو هغه فطرت چې دی هغه نظم ته میلان لري، هغه نظمونه یې ډېر خوښیږي. د مجذوب صاحب سره په اصطلاح دغه نغمهیز قالبونه ډېر دي، یعنی د غزل دپاره هم ښه قالبونه لري ښکلي، خو د نظم دپاره لا ډېر رنګین لا ډېر خواږه لري.
د ژبپوهنې ماهر او لیکوال ډاکټر یوسف جذاب مشال رادیو ته وویل چې هغه وخت نظم د رومانی شاعرانو د خوښې صنف ګڼل کېدو، ځکه عبدالرحیم مجذوب هم د یو رومانی شاعر په صفت نظم لیکلو ته مخه کړه.
عبدالرحیم مجذوب صاحب د رومانی شاعرانو سرخیل دی، او رومانی مزاج رومانی خصوصیات دا تقاضا کوي چې شاعر دی نظم طرف ته مایل شي. نو عبدالرحیم مجذوب هم بنیادی توګه باندې د نظم شاعر دی، او په نظم کې ځانګړی مقام لري، او په دې نظم کې ډېر نوښتونه جدت نه کار اخست دی، او دې سره سره که د ده په فنی تجربو مونږ نظر واچو نو صنفي تجربه بې د دوی ډېرې مشهورې دي، نوې نوې صنفونه متعارف کړي دي پښتو کې. البته داسې نشو ویلی چې دا لوی شاعر عبدالرحیم مجذوب د غزل چې ډېر مقبول او مشهور صنف دی دا هغې نه سترګې پټې کړي وي، بلکې چې څومره هم مجموعې د دوی چاپ شوي دي نو د هغو که موږ مطالعه وکړو نو په هغې کې دوی غزل ته هم خپل مقام ورکړی دی. نو غزل د فن په حواله یا تشکیلي هیئت یا څرنګوالي په حواله د کلاسیکیت تقاضا کوي. د دې مقصد دا دی چې د غزل چې کومه سنچه ده، د دې چې کوم فنی تشکیل دی، نو هغه خود مونږ ټولو ته معلومه ده یو رومانی مزاج لرونکی بیا په شاعرانو کې سرخیل چې د زهرانیم چې
دی وشی صنف کې څنګه تجربه کړی دا او دا رومانی مزاج لرونکي شاعر څنګه کامیاب شوی دی په دو وشی صنف کې؟ خو مجذوب صاحب وکیج د یو د غزلو کافی تعداد لیکلی دی او په دې کې ماته کامیاب ښکاري. هغه داسې چې اول خو د دوی د غزلو تعداد که مونږ وګورو کافی ډیر دی. دې په بنیاد ویلی شو چې دوی بنیادی طور باندې د نظم شاعر دی او هغې طرف ته توجه کړی دی، خو دې صنف ته هم توجه کړې ده، ډیر غزلې لیکلي دي. خو دا غزلې نه صرف داسې نه ده چې صرف د خانهپورۍ دپاره چې ځان د غزل شاعر ثابت کړي، نه داسې نه ده، بلکې په ټول پوره غزلې لیکلي دي. خو موږ چې د ده غزل مطالعه وکړو نو دا لکه دا فن چې کوم مطلب ده چې تقاضا ده، یو کلاسیکي رنګ یې د دوی د غزل چې کوم دی مخې ته راغلی دی. خو دا کلاسیکي رنګ لکه څرنګه د دې د غزل د فن چې کوم دی د دې تقاضا ده، نو دلته موږ ته یو خپل زمانی ته نظر کې د دوی غزل مطالعه پکار ده. بل د دوی وا خپله جغرافیه هم ده چې دی د خیبر پښتونخوا په جنوب کې اوسي، نو هلته د غزل ارتقا او مختلف پړاوونه څنګه دي په دې کې موږ ته په دې باندې هم نظر مطلب د چاچول پکار دي. نو هر کله چې موږ په زمانی تناظر نظر واچو بل په جغرافیه باندې چې کوم منطقه ده پاغې کې دوی استوک نه کړی ده، لکی مروت د پاتې وروستو علاقه ده، اوس هم د پاکستان په هغه سیمه کې ده چې هغه وروستو پاتې ده، نو په دې کې د لرې ځای کې دی استوک نه کړی ده.
د پښتو ژبې استاد او لیکوال ډاکټر وزیر شادان مشال رادیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب د شاعرۍ او نثر لیکلو نه علاوه د مجلسی تنقید په ودو کې هم ډیر لوی رول لوبولی دی. هغه د اولسي ادبي جرګې په غونډو کې ګډون کولو او په پېښور پوهنتون کې د هغه په کوټه کې د زلمی لیکوال ادبي ټولنه په نوم د ادبي تنظیم بنسټ ایښودل شوی و. د پېښور نه واپس راتلو نه پس یې په بنو کې د وکالت کولو په مهال اولسي ادبي ټولنه جوړه کړې وه، او بیا په کال 1983 کې خپلې سیمې لکی مروت ته تلو نه پس یې هلته ادبي تنقیدي ټولنه جوړه کړه.
عبدالرحیم مجذوب د شاعری په حوالہ په پښتونخوا کې یو ډیر غټ نوم دی. په شلمه صدی کې ما خیال دی چې عبدالرحیم مجذوب د فیرس په شاعرانو کې وی څوک چې چاچې نظم ته یو نوی رنگ ورکړو، یو نوی جدت یې ورکړو. چونکه عبدالرحیم مجذوب صاحب د انګریزي ادب ډیره مطالعه کړې وه، او دغه وجه ده چې په نظمونو کې د انګریزي ادب اثر جوت بریخي، په دغه وجه شاید چې فقط په دغه وجه هغوی ته د پښتو کیټ هم ویلی شي. د هغوی په نظمونو کې چې کوم منظر کشی ده، کم رومانیت ته کم جدت ته، د هغوی مثال ما خیال دی چې ډېر کم په نورو شاعرانو کې ملاویږي. خو دې سره سره هغه په نثر کې هم کار کړی دی، د ولسي تنقیدی ټولنه بنو چې په جوړېدو کې هم هغه بنیادی کردار ادا کړی دی. خو د دې هر څه سره سره د نظم سره سره د هغوی غزل هم ډېر دل وړې پایې دی. اگر چې د هغوی په نظم باندې پېژندلی شي، د غزل یې دومره خبرې چا نه دي کړې شاید، خو د هغه غزل کا په تنقیدي نظر مونږ وګورو نو زما خیال دی چې ډېر دل وړې پایې غزل مجذوب صاحب لیکلی دی. او بله خبره دا ده چې د مروتو چې کومه لهجه ده په خصوصي توګه هغې لهجې پکې نورم خوند سوا کړی دی. اگر چې دنیا د هغه د نظم ګویې قائل ده، خو عبدالرحیم مجذوب په خپله په یو شعر کې د غزل دعوا کوي چې وایي کلندر چې غزل چرته ده خو وایي مجذوب ته غزل پاتې ده. نو د خپل غزل نه شاید چې مطمئن وو چې دا شعر لیکلو. او بل دا چې د شعر په غزل کې چې کوم د مخاطبانه انداز ده، کومه بې تکلفي ده، کومه رواني ده، هغه ډېر زیات خوند کوي. او ځینې ډېر مشهور شعرونه چې لا خو مې کتلي درته سم نه دي، او تم شګولا اوخکې مې لا تم نه دي، او پوی دي د مجذوب په زړګي پوی دي خو او ښکلي کولیان نه دي حکم نه دي. نو زما خیال دی چې عبدالرحیم مجذوب به همیشه په خپل سټایل د ترګي پسندۍ په حواله، د جدت پسندۍ په حواله همیشه د پاره ژوندی وي. او کله هم چې د نظم او یا د غزل په دغه حواله څېړنه کیږي، نو د عبدالرحیم مجذوب نوم به د فهرست د سر په شاعرانو کې وي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، وسوا د مکو او سندره اورو.
Thank you.
سندره تاسو واورېده. اوس د عبدالرحیم مجذوب په اړه خپل راپور ته دوام ورکوو. لیکوال او شاعر حسینه ګل مشال رادیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب په بنیادي توګه د نظم شاعر دی، خو په شاعرۍ یې چې څومره حق دی هغه عمره کار نه دی شوی.
عبدالرحیم مجذوب صاحب خو لکه د خپل ځانګړي فکر په حوالے سره چې نظم کې دغه یو ډیره لویه ځانګړتیا مونږ ته په نظر راځي، هغه بنیادي طور لکه د نظم شاعر مونږ ګڼلی شو. په نظم باندې بې تهاشه ډیر زیات کار کړی دی. بیا مجذوب صاحب چې کومونو هغه یو ډیر لوستی سړی و کنه، هغه په انګریزي ژبه باندې د انګریزي ادب په مطالعه کې دغه ډیر زیات لوی لاس و، ډیر خور او فکر یې په هغه ادب باندې لرلی دی. نو دغسې دغه خوری وری مطالعې نه چې کوم نه جوړ هغه راوړلی دی، نو ظاهره ده چې دغه چې خپل نظم لیکلی دی او که خپل شعر یې لیکلی دی، دا غزل یې لیکلی دی، نو ظاهره ده چې هغه ځانګړتیاوې او هغه خصوصیات بیا دغه نه خامخا په خپل لیک کې په خپل کلام کې راغلی دی، او د هغې اثرات او د هغې هغه بنیاد چې کم دی که نه، نو دا دی چې یو ډیر لوی معتبر شاعر دی. او په غزل کې هم د هغه ډیر زورور موضوعات راوړلی دي او ډیر جدید موضوعات راوړلی دي. دغه غزل چې ما کله اوریدلې ده نو یو ډیر خوند را ته راکړی دی، او د دې هغه ردیف د دې کافیا او د دې هغه د شعرونو چې کوم موضوعات دي که نه، کوم ټکي دي، کوم الفاظ دي په هغې کې او کوم خیالات دي، نو دومره مترنم دي چې که دا په شعر کې ته ونم وې نو دا بس یو کتې په میوزیک کې ته ونم وې موسیقۍ ته را ونه مړې، نو په دې کې یوه موسیقي دی او په دې کې یو ردم دی، په دې کې یو ترنم دی که نه. نو زه وایم چې دغسې د کمالاتو ډک چې کوم دی نو هغه عبدالرحیم مجذوب صاحب دی. او د مروتو سیمه، د مروتو خاوره، د مروتو دغه چې کوم دی بیا اوبه هوا او خاوره، نو د هغې خو خپل یو خواږه دي. بیا د مروتو غزل چې کوم دی نو اسم چې مونږ ګورو دغه غزل مونږ خواږه لټوو، او د هغې نه دغه کوو څه زده کړې کوو یا یې ګورو یا ته خوند اخلو، نو ظاهره ده چې د عبدالرحیم مجذوب صاحب نوم په دغه حواله ډیر زیات په سر کې راځي. او هغه چې د پښتو د پاره کوم کار کړی دی، لکه که د نظم خبرې وکړو، که د نثر خبرې وکړو، که د لټنو خبرې وکړو، که د تحقیق خبرې وکړو، نو د څومره لوی لوی ادیبانو شاعرانو زموږ د کلاسیکي دور د شاعرانو چې کومه مطالعه کړې ده او په هغې باندې کومې څېړنیزې لیکنې کړې دي، نو زه وایم چې د عبدالرحیم مروت صاحب هغسې حق له پښتنو نه دی ادا کړی. بلکې دا خبره دا کوم چې دا تر اوسه پورې عبدالرحیم مروت صاحب لکه د خاص طبقې سره تعلق ساتي، لکه یو خاص طبقه ده چې د هغه نظم، د هغه غزل یا د هغه فکر یا د هغه ډکشن چې کوم دی، نو لکه په هغې باندې پوه دي، د هغې فالوورز دي، د هغې مینوال دي، هغه یې فالو کړی دی. خو لکه زه وایم چې دغه چې کوم دي که نه، په عام ولس کې د عبدالرحیم مجذوب صاحب هغسې لکه مقبولیت په نظر نه راځي. نو د دې دغه وجه ده چې هغه د خاصو خلکو د خاص طبقې لکه یو شاعر دی، د هغه مینوال په دغه خاصه طبقه کې دي، او چې کوم ډېر پوهه خلک دي، ډېر عالمان، دانشوران او خوري وري د مطالعې خاوندان چې د نورو ژبو مطالعې کړي وي، نو په دغسې دغه کې طبقو کې د هغه پیژنګلو زیاته ده. د هغه د نظم دغه زیات دی که نه، اثر زیات دی، زور زیات دی. خو دې سره سره د هغه غزل چې کوم دی، نو هغه چې څنګه ما تاته خبره وکړه، هغه هم د ډېرو ځانګړو خصوصیاتو سره زموږ مخې ته دی. نو الله دې وکړي چې پښتانه زموږ په دغه لوی دانشور باندې، په دغه لوی اتل باندې هر اړخیزه کار وکړي، او د هغه هغه فلسفه چې کومه ده، د هغه هغه دنه چې کوم دغه دی که نه، هغه د یو لوی شاعر هغه روح چې کوم دی، نو د هغې تل ته ورسي، او هغه دومره عام کی چې د پښتو ژبې سره تعلق ساتونکي هر خاص وام هغه د عبدالرحیم مجذوب صاحب د فکر نه مستفید شي او هغه وپیژني.
د عبدالرحیم مجذوب په کتابونو کې زیړ ګلونه، لال او کوتلال، دارالاوهام او د نور مظهرونه شامل دي. د دې نه علاوه د کیټس او کیت افمی د نظمونو منظومې ژباړې هم کړې دي. په مجلو او رسپانو لکه کان، ننګیالی، شاهباز او رهبر کې لنډې کیسې، کالمونه، مضمونونه او مقالې هم په ګڼ شمېر چاپ شوي دي. نقاد او شاعر سلیمان کامل مشال رادیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب د پراخې مطالعې سره ژوره مشاهده هم لرله.
ارواخه عبدالرحیم مجذوب صاحب زمون دا اثر هغه شاعر دی چې ژوند ته ډېر د نږدې نه کتلی دی، یا ژوند یې ډېر د نږدې نه کتلی دی. په دې وجه باندې هغه فطرت ته دومره ډېر جوخت دی، دومره ډېر قریب دی چې د هغه شاعري د هغې غټ مثال دی. د هغه په شاعرۍ کې ژوند هم دی، جمال هم دی، جذبه هم ده. تاسو خدای د نظم خبرو وکړه، حقیقت دا دی چې خلک د یو نظمګو شاعر په صفت پیژني. خدای غزل هم یو ځانګړی رنګ لري، او زما په خیال د مجذوب صاحب کمال دا دی چې هغه په خپل شعر کې په لفظ باندې جبر نه دی کړی، او چېرته چې په لفظونو باندې جبر نه کیږي، نو هغه لفظونه مهین همی، متین همی، مزیدار همی. اوس دغه دغه کمال چې هغه په لفظ جبر نه کوي، نو هغه فطرت ته نږدې کړی دی، او دغه د هغه کمال دی. موږ چې د هغې د شاعرۍ تجزیه کوو، نو تاسو که د هغې الفاظ وګورئ، لکه لفظ په لحاظ د معنی او لفظ په لحاظ د اصطلاح، دی داسې سره پیوند کړي دي چې د هغې د شاعرۍ نه په سلګونو مثالونه داسې په مثال کې پیش کېدی شي چې دغه معنوي ښکلا دومره زوروره ده چې په هغې کې د ښایست سره سره، د لفظي ښایست سره سره کوم معنوي ژوند دی، نو هغه یو په دوه کړی دی. او زه چې د هغې شاعري کلم لولم، یا کلم زما مخې ته راغلې ده، نو ما ته همیشه داسې ښکارېده چې دوی په لفظونو باندې جبر نه دی کړی، او همدغه یو کمال داسې شی دی چې کوم خلک په دا د لفظ جبر زه خبرې ته وایم چې یو سړی په زور لګیا دی الفاظ راکاږي، او هغه په یو خاص چوکاټ کې یا فریم کې ننه باسي، او هغې ته شعر وایي. نو زمونږ لکه تاسو وګورئ چې د دوی په شاعرۍ باندې کلاسیک مینه هم ماتیږي. اگر چې زمونږ نقادان دا خبره کوي چې په امیر حمزه خان شینواري باندې کلاسیک ادب ختمیږي او جدید ادب پی شروع کیږي، خو همدغه د امیر حمزه خان شینواري د اثر دا نابغه شخصیت هم موږ ویلی شو چې په ده کې د جدید او قدیم دواړه رنګونه شامل دي.
پروفیسر اسیر منګل وویل چې عبدالرحیم مجذوب په شاعرۍ کې ترقی پسندۍ تمایل و.
او د چې سلی کلی یو مقصد په ګوته کړی دی، خپل ټولنې ته او ولس ته یو پیغام ورکړی دی. د په خپل شاعرۍ کې ترقی پسند رجحاناتو ته وده ورکړه او داسې ژوندي نظمونه یې ولیکلو چې په پښتو ادب کې د یو نوي باب زیاتوالی وکړو. هسې خو د خپل منفرد انداز له کبله بې شماره ښکلي او زړه راښکونکي نظمونه لیکلي دي چې د پکې په وړومبي ځل یوناني تلمیحاتو ته ځای ورکړی دی چې د پښتو جدید نظم ته یوه خپله ځانګړتیا بخلې ده چې نه مخکې چا خپل کړی او نه وروستو چا تکلیف وکړو. زیړ ګلونه د رمیش پونکیا کډی باریږي د مروتو اپالو ته خطاب او د نرګس مړاوی ګلا مس پروین داسې ماړه پټ شاهکار نظمونه دي چې پښتو نظم ته یوه بله ژبه او بل اساتیری رنګ ورکړی دی. د عبدالرحیم مجذوب نظمونه نه دا اندازه لګي چې هغه په خپله خاوره په خپل ولس بې کچه میان و، یو قومي فکر یې لرلو، د یو سیاسي پوهې څښتن و. په دې لړ کې د ده یو نماینده نظم چې د ده سیاسي نظر لري د مثال په توګه وړاندې کولی شي، د رمیش پونکیا لمر خو لاړو مازدیګر شو، لوږه درګه وران ګدر شو، د رڼا پاڼه زیړیږي، ورځ مرګونه معلومیږي. دا یو لوی نظم دی خو ما داسې د بلګې په طور یو بند تاسو ته پیش کړلو. دې نظم کې مونږ ولوستل چې شاعر د تیت پرک قوم پښتون خبره کوي او د هغه د رهبر خبره کوي، د رمیش پونکی چې مجذوب صاحب په کوم وخت کې لیکلی دی او څوک یادوي، هغه بغیر د باچا خانه بل کس نشي کېدی چې د خپلې قیمتي زندګۍ بل ها عمر خپلې خاورې ته د ازادۍ ګټلو دپاره په زندانونو کې تیر کړی و. هغه وخت چې د پښتون قوم کوم حالت و، هغه څومره په علامتي انداز کې شاعر بیان کړی دی او د خپل د قدر وړ مشر ته د رمیش پونکي استعاره راوړې ده. داسې نور ډېر نظمونه دي، هر یو نظم یې ځان نه یوه بله دنیا راسپړي. لنډه دا چې عبدالرحیم مجذوب صاحب شمار پاغو دانشورانو کې کیږي چې په خپل ځانګړي اسلوب یې خپل دور متاثره کړو. د ده په فن او شخصیت ډېر کم کار شوی دی، څومره څومره چې وخت تېرېږي د ده په کار به څېړنه کیږي. مجذوب صاحب خپله د مروتو خوږه لهجه کارولې ده. د ده په شاعرۍ پوهېدلو ته ضروری ده چې لوستونکی نه یوازې د مروتو خصوصي لهجې نه ځان خبر کړي، بلکې هغه لغات، هغه روزمره، هغه محاورې هم په نظر کې ونیسي چې د مروتو ځانګړي ځانګړتیا لري. نو هله به لوستونکی د دې نابغی روزګار په کار او زیار رسی. زکه کنس له خپله سوزم چې جلیا شوم، چې ری شوم، پیرو کې را پیدا شوم.
ډاکټر محیب وزیر مشال رادیو ته وویل چې د عبدالرحیم مجذوب نظم رومانی خو غزل روایتي رنګ لري.
نو دلته یو بل عجیبه انکشاف دا په مونږ باندې کیږي چې په نظم کې عبدالرحیم مجذوب مکمل رومانوی طرز یا انداز باندې خپل ځان ښکاره کړی دی او ښکاره کوي، خو په غزل کې بیا هغه مکمل کلاسیکیت طرف ته مایل دی. گویا هغه د غزل چې کوم کلاسیکي معنا او مفهوم دی د هغې نه سرغړونه نه کوي. هغوی ګڼي چې نظم چې کوم دی دا د رومانوي پیریډ یا رومانی دور چې کوم په انګریزۍ کې مونږ پیژنو، د څلور پنځه شاعران د انګریزۍ، نو دوی په شعوري طور نظم هغوی سره تړلی دی. خو چې کله غزل خبره کیږي نو غزل یې د فارسی د یا د زموږ د پښتو کلاسیک سره د هغې سره تړلی دی. نو ګوره دوی په غزل کې بیا مونږ ته نه خو هغه رنګ جذباتیات ښکاري، نه هغه رنګ مبالغه رایي ښکاري، بلکې هغه بالکل هغه بردباری او درنخت او یو استدلالی انداز مونږ ته په نظر راځي او د عشق موضوعات په هغه کې ډېر ګرځي را ګرځي. ځای په ځای خیر د تصوف رنګونه پکې ضرور شته، خو هغه د رومانی انقلابیت نه یې بیا غزل مکمل ساتلی دی. رومانی تصوف بلک ډېر په غزل کې هم شته، خو رومانی انقلابیت نه یې ساتلی دی مکمل. یې د غزل چې کوم خپل داخلي موضوعات دي یا د غزل چې کوم تغزلي رنګونه دي هغه یې خپل کړی دي.
حسینه ګل مشال رادیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب د یو وکیل په حیث په عملي توګه د جمهوریت، بشري حقوقو او ټولنیز انصاف لپاره مبارزه هم کړې ده، ځکه موږ هغه ته یو ګڼ اړخیز شخصیت ویلی شو.
ٹروپ دے کے نا چی پانی خبر ہم ڈیرا زیادہ گرانا دا دد پہ نظم بان خبر ڈیرا گرانا دا دد دجن پہ ہر اڑخ باندھی آواز ادب نا دد دجن پہ ہر اڑخ بان خبر زیات گرانا دمرا گن اڑخیس شخصیت تک دد د جمہوریت تپارا منگ اسٹرگل گورو لکا دیا وکالت پشوبہ کی چکل دے او کن نو د جمہوریت تپارا چکم دد اسٹرگل کم امین وا د انسانی آزادی د انسانی حقوق حوالے سرا دد چکم چگا موجود دا یا دد کار منگ تچے پا نظر راضی کن نو دغه هر څه تلک ډیر کم پام لرن شوی د چاغه په صحیح مانو کې عبدالرحیم مجذوب سیف داغه د جون هر اڑخ لکا او پی جندلې شی وغه په عوام او په خاص او په دواړو کې لکا غا متعارف کړي شی د نوی سره په نو هسو باندې په نو کوششونو د یوې نوی توانایي سره نو زوې مچی دغه سی د کار ضرورت په زیات او بل بیا چې دینو دغه د عبدالرحیم مجذوب سیف حواله سره ما دا خبره موریدلې د خو چې دی کې به څومره صداقت وی چې اغه لکه دا دغه چې کم دی کنه د تصویرونو یعنی د آرت دغه شوبه چې کم دی چې په پنسلو باندې او په رنگونو باندې هغه تصویرونه مصوران جوړی کنه نو دغه برخه یوم د شخصیت یا وده کنه چې په دغه کې مسنه اس کار کړي دی خو اوس نه پويګم چې دا څه تصویرونه و داغه موجود وي چې داغه د لاس جوړ کړي سفن پاری وي چې هغه به موجود وي کاغه به نه موجودی کنه نو زوی مچ داغه ډیر زیات لکه یو مبارز انسان او د یو مبارز انسان په صفت کاغه ادب ته وخت ورکړی دی نو مې په ډیر زیات معنی او د مقصد سره ورکړی دی په عادت کې کاغه نظم لیکلې دی نو نظم یې دومره زور او لیکلې دی چې پاغي باندې ډیرو کمپوزرانو یا د ډیرو هنرمندانو د ګلوکارانو اړو داسې واره نه دراغلی کنه نو شاید چې یو وجه دغه هم وي چې کله هر کله د یو شاعر فکر او ګلوکار عام کې پولیس کې اوشي دی نو دا چې بیا هغه شاعر ډیر زیات مشهور شي کنه نو د دو هغه زیاته مشهورتیا یا په عوامو کې هغه زیات په جنګلخ چې کم دی نو هغه شاید چې په دغه وجه نه دی شوی د دو کلام د عام ګلوکار د وس کار نو کنه چې هغه ویلې وي او هغه لکه داغي په وجه باندې بیا د یو عوامي شهرت ترلاسه کړی وي کنه نو بهرحال تر سو پورې چې د غزلې په میوزیک کې راغلی دی او یا مونږ دغه لوستلی دی د په کتابونو کې نو د عبدالرحیم مجذوب صاحب غزل ډیر زیات ماشاءالله د کوي فکر ترجمان غزل دی او لکه رومانیت نوم ډک دی کنه ځکه چې د دې چونکو بنیاد د شاعرۍ رومان دی او د په دغه ځانګړتیا باندې ډیر زیات مشهور دی نو ظاهر ده چې نظم د رومانیت نه ډک دی نو بیا شاعرۍ کې خو غزل هم یو ډیر مقبول صنف دی د شاعرۍ نو هغه به څنګه د رومانیت نقالی نو زه وایم چې د دې د نظم د غزل د دواړو بنیاد چې کوم دی نو هغه رومان دی او دغه سیس د غزل او د نظم ته دواړو ته یو ژوند ورکړی دی یو روح یې وته ورکړی دی
سلیمان کامل مشال رډیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب په اولس کې ځکه مشهور نشو چې هغه په خپل د شهرت او نوم شوق نه لرلو
البته عوامی مقبولیت نه ده حاصل کړي نو د دې وجه خو دا ده چې هغه د نمود و نمایش شوق نه ده کړي یا د دغه وګ نه ده پاتې شوی ان هغه د خپل ابتدا نه هم چې هغه کله ځوانو تاسو دغه ابتدایي ژوند چول ولې هم به تاسو ته اندازه لګي چې هغه د نمود و نمایش نه ځان ساتل دي او دا خبره د هغه تر اخیری وخت پورې و ان بالکل دا کوشش نه ده کړي چې زه دې خامخ مقبول عوام شم یا مقبول عام دشم نو دغه یو خبره ده چې دغه کوشش نکول او ورسره د لفظونو احترام په دې ځای باندې درول دي چې وسغه ښکار کی معنی خو پښتو سرخوړل داسې د نصاب او د دفتر او د سرکار جبه نه ده چې ولس زده کی او د ولس د زده کړې په غرض باندې د مختلفو شورا او ادیبانو کتابونه راواخلي ویلولي او دغه مخصوص شاعران دی یو خاص ډله ده چې کال تر کال پکې ګوتو پشمیر اضافه کیږي اسه کو پکې ډیره کیږي خو بیا چې کم په ادب کې په ساهو ادب کې پاتې کیږي نو د ګوتو پشمیر خلکې نو هغه بیا د خپل مشران لولیوم پیژنې هم او د دینه اخوا بیا ولس دغه سره سره کار نه لري او د ولس په سر باندې خېټه دومره سوره ده یا دومره په سوره کړه شوی ده چې هغه په بل فکر نه لري نو مجذوب صاحب دا کمال کړی دی چې لفظ احترام لرل دی نو ورسره ورسره هغه د نمود و نمایش نزان هم بیرته ساتلی دی او دغه وجه ده چې هغه داسې ډېر ښکاره شوی نه دی او چې ښکاره دی چا ته ښکاره دی نو هغې بیا په هره حواله باندې منلی دی او دغه منل چې دی نو دا د هغه تلپاتې ژوند دی.
خو ډاکټر یوسف جذاب د دې نظر سره اختلاف څرګند کړو او وی ویل چې عبدالرحیم مجذوب ګمنام نه دی بلکې پیژندل شوی شاعر دی.
د دوی غزل پورا کامیاب دی. دا غزل چې کوم دی هنري ارزښتونه لري. په دې کې د دوی لکه یو کلاسیکي شعر غوندې صنعتونو اهتمام کړی دی. هر قسم صنعت چې کوم دی مونږ پکې موندولی شو. وخت تقاضا کوي چې په دې باندې کار وشي او د دوی صنعتونو مطالعه وشي. دې سره سره جدید چې کوم مطلب ده چې د ژبپوهنې چې کوم مباحث دي په هغې کې الیټریشن دی. د انګریزي ادب یې غرقه مطالعه الیټریشن او نور مطلب دا چې د انګریزي ادب نه چې کوم صنعتونه راغلي دي هغه هم د دوی په غزل کې کافي ډېر دي. نو دلته د دوی غزل پوره کامیاب ښکاري. د فن او فکر یو ښکلی امتزاج لري. نو ځکه د دوی غزل په جنوب کې خو ډېر زیات مشهور دی. اوس خو ډېر ښکلي ښکلي شاعران راغلي دي دلته. مطلب چې درد صاحب د دوی سره یو همسر په تور باندې، یا نادر خان علیل صاحب چې کوم دی چې اوس یو ډېر ښکلی غزل لیکي. نو دا د دوی خوشاچین دي. دا د مجذوب صاحب مطلب ده چې په دې قطار کې مطلب چې ودرول په کار دي. نو دې د وجه نه دا ټولو کسانو چې دی مطلب چې د دوی د غزل نه استفاده کړې ده. خو د دوی غزل پوره کامیاب دی ځکه خو د زنه د دوی غزل دومره مشهور شوي دي چې مطلب دا ده چې اوس هم لکه رحمان بابا غون خلک وای د رحمان بابا د غزلو په شان لکه یو شعر دی چې زده که خدای بوله ما توبه مې ده زنه کیسې ستاده مودي ادم ندی.
لیکوال او ژورنالیست مصطفی سالک مشال رډیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب لوی شاعر دی خو چې زیات مشهور نشو. د دې وجه دا هم کې دی چې هغه خپل سیمه ایزه لهجه کاروله.
د مجذوب صاحب د شاعرۍ په باره کې باید ووایم چې مجذوب صاحب د رومانتیسیزم د سبک شاعر و لکه غنی خان او اشرف مفتون چې و. خو مفتون صاحب او غنی خان بغاوت راخسته و. غټ خصوصیت چې د رومانتیسیزم پکې و هغه بغاوت و. او مجذوب صاحب کې چې کوم غټ خصوصیت د رومانتیسیزم دی هغه د طبیعت او فطرت عکاسی ده چې طبیعت او فطرت ډېر عکاسی کړې ده. او طبیعت او فطرت په شاعرۍ کې ډېر زیات اهمیت لري ځکه چې دا د هر ځای خلکو د پاره دی، د هر ژبې د خلکو د پاره دی. طبیعت دار چا خوښیږي. نو د دې د پاره زما په فکر باندې چې غټ خصوصیت دغه و. د مجذوب صاحب د غزلو په اړه باید ووایم چې غزلې مې ښې دي، غزلې مې ښکلې غزلې دي. خو که لږ ورته پام وکړو د مجذوب صاحب په شاعرۍ کې چې ګوته ورته نیولی شي هغه به دا وي چې هغه کمه معیاري لهجه چې په پښتونخوا کې ویل کېږي تر ډېره شاعري په هغه معیاري لهجه کې نه ده کړې بلکې خپله لهجه پکې ګډه کړې ده. دغې سره د مجذوب صاحب مینوال کم شوي دي. کنه مجذوب صاحب ډېر لوی شاعر دی که دغه د لهجې خبره پکې نه وي نو مجذوب صاحب به هم د اشرف مفتون او غنی خان غوندې مشهور شاعر و. خو چې نه دی مشهور شوی زما په خیال علت دغه دی.
شاعر او لیکوال ګلفام خټک مشال رډیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب په غزل او نظم دواړو کې د سر په شاعرانو کې شمیرل کیږي.
عمومی خو اروخاد عبدالرحیم مجذوب صاحب خلق د نظم شاعر گنی خو عبدالرحیم مجذوب صاحب د غزل هم یو لوی نوم دی. یقینا چې عبدالرحیم مجذوب صاحب ډیر لوړ د لوړې پای شعرونه لیکلي دي او نظمونه یې تر اوسه هم د دوی مینوالو ته یاد دي. لکه د مثال په توګه که مونږ د مس پروین په نوم چې کوم نظم دوی لیکلی دی هغه په پښتنو کې د ادب په مینوالو کې تر اوسه ډیر مقبول نظم دی. او دوی داسې نور هم ډیر اوږده اوږده نظمونه لیکلي دي. د عبدالرحیم مجذوب صاحب مطالعه ډیره لوړه وه. دوی ته په اردو ژبه، په پښتو ژبه، په فارسی ژبه، په عربي ژبه او په انګلیسي ژبه ډیر لوی عبور حاصل و. دوی د خپل وخت د خپل د علاقې په ډیرو لویو تعلیم یافته خلکو کې راتلل. د دوی تعلیم لوړه ډیره اوچته وه. د دې وجه د دوی په شاعرۍ باندې هم د دوی د مطالعې ډیر لوی غټ اثر دی. د دوی په شاعرۍ کې مونږ ته د گریک میتالوجي، د هندي میتالوجي او داسې نورې ډېرې اسطورې چې هغه د پښتو ډېرو کمو شاعرانو راوړې دي د دوی په شاعرۍ کې مونږ ته په بشپړه توګه په نظر راځي. او کوم د عبدالرحیم مجذوب صاحب د غزل خبرو کو، عبدالرحیم مجذوب صاحب د رومانوی مکتب یو ډیر لوړ نوم دی. دوی په رومانوی غزل باندې ډیر کار کړی دی.
سندرغاړي او شاعر سردار یوسفزی مشال رډیو ته وویل چې د عبدالرحیم مجذوب ډیر نه مشهور دی، یو علت دا هم دی چې سندرغاړو کلمونه ډیر نه دی ویلي.
عبدالرحیم مجذوب صاحب یو ډیر ښه شاعر او ډیر ښه کلام نظم غزل خبره ډیر ښه وټول. زه به دومره ووایم چې د هر شعر او د هر بیت د هر غزل هر نظم سندرې د هر ټول په اړه به یو خبر وکړم چې په کوم سیس کې خپل یو پاور وي، نو هغه چې خپله ځان راجوندی کوي او خلکو ته ښایي. لکه زه به دومره ووایم چې زمونږ د غنی خان بابا شعر سر نه خلاصېده، خو چې کله د یو هنرمند د خولې ووته نو هر سړی پې هم پوه شو، ملا پې هم پوه شو، عوامي پې هم پوه شو، شاعر دې خو مخکې نه هم پوه. نو عبدالرحیم مجذوب صاحب ډېر ښه، د هغه کلام ډېر ښه دی، د هغه نظم دی، غزل دی. خو د بده مرغه زه به دا ووایم چې د هغه کلام ما تر دې دمه نه دی ویلي، او اراده مې شته انشاءالله کوم وخت پرې ووایم. مجذوب صاحب یو ډېر ښه شعر لیکونکی او ډېر ښه فکر لرونکی، ډېر ښه رومان یې هم پکې ځای کړی دی، ډېر ښه دي کلامونه یې. ما یې کمپوز کړي دي، لا ویلې مې نه دي. انشاءالله ډېر زر به وي چې دا تاسو مخته راشي او زه څو کلامونه به ورته ووایم.
لیکوال شیرعالم شنواری مشال رډیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب د خپل وخت په هغه سو شاعرانو کې شامل وو چې لوړې زده کړې کړې وې.
مجذوب صاحب د یونیورسټي ورس یعنی هغه شاعرانه دیبان چې هغه اعلی تعلیم یافته وو، هغه د پېښور یونیورسټي یا د کیم یو، د کیم سی یا د لا کالج یا د اسلامي کالج نه فارغ وو، او هغه د یورپ فلسفه او لټریچر هم ویلی وو، د ګریک مایتالوجي هم ویلی وه، او د پښتو ادب او لټریچر او د فارسي او د عربي ادب نه هم خبر وو. نو یو لحاظ سره د جدید او قدیم دواړو روایتونو نه خبر خلک وو. په هغې کې حمزه بابا هم شامل دی، هغې کې قلندر مومند صاحب هم شامل دی، هغې کې ډاکټر اعظم اعظم صاحب هم بیا شامل دی. د دې دوه درې جنریشن دی، نو یا دوه اجمل خټک صاحب هم په هغې کې دی، او غنی خان هم په هغې کې دی، او عبدالرحیم مجذوب صاحب هم بالکل هماغه کیپ کې راځي، نو ایوب صابر صاحب هم دی. دوی نظم بالکل بهترین لیکلو، ورسره ورسره مراد شنواری مې هم نمره نه ذهن نه وته، وو هغه هم په دې کیپ کې شامل دی، بلکې ډاکټر اسرار صاحب صاحب. خو په دې کې ځینې کسانو غزل بیا ډېر ښکلی لیکلی دی، مثلا که مونږ ایوب صابر صاحب وګورو نو غزل لیکلی دی، غزل لیکلی دی. او که مونږ ډاکټر اسرار صاحب وګورو نو د غزل رنگینی څوک مقابله نشي کولی. داسې مجذوب صاحب هم د ساده رنگ د خپل فکر او د خپل سوچ مطابق یو ډېر روان غزل لیکلی دی. نظم یې خو ټیک ته موضوعاتي لحاظ سره ډېر گهرائی لري او ډېر فکر لري، خو ډېر په هنر د ګریک بیوټي او تصور هم په خپل غزل کې رانغاړلی دی. او دې سره اتفاق کېدی شي چې هغه د نظم یو لوی شاعر و، خو هغه غزل هم په ډېر کلی رنگی نہ پیرائے کی لکھے گئے. مجذوب سے وہ خاص فکر در رومانی تصور یا در رومانی تصوف یو زن فکر لرون کے فلسفیانہ رنگ لرون کے شاعر هغه غزل د ټولو هغه بنیادی رنگینو سره خپل شکل کې موجود دی چې کوم هغه وخت په نظم کې هم او د جدید دور شاعرانو هم خپل کړی. نو دې سره بالکل اتفاق کوم چې مجذوب صاحب د خپل رنگ د غزل یو ډېر بهترین شاعر و.
د عبدالرحیم مجذوب د شخصیت او خلونو پر ډاکټر محب وزیر مشال رډیو ته وویل.
سو پورې چې د مجذوب صاحب د شخصیت خبره ده، نو په دې خو پلنډو کې راته ویدل ډېر مشکل دي. ما مجذوب سے ډېر دن نږدې نه کتلې دي، او ډېر زیات ملاقاتونه او ډېر زیات ناستې مې ورسره شوې دي، او د مجذوب د شخصیت یو اړخ باندې بلا خبرې کېدی شي. خو څه چې تاسو وویل چې د دوی هغه سادګي، د دوی هغه نرم مزاجي، د دوی هغه ملنګي هغه خویونه، لکه زه وایم کنه چې دا تاسو چې وویل چې ډېر لوست انسانو دومره انکساری و پکې کنه چې یو پیرا چا ځنې تپوسو کو چې تاسو په څو ژبو عبور دی، نو دی ورته وایي چې ما په پښتو عبور دی، او بیا غلی شو. ما ورته وویل چې ته نورې ژبې هم یادې کړه، انګریزي فلانا ډینګا. ده وویل چې په هغې زما اوبور نشته. ما ورته وویل چې مجذوب صاحب په مروتو کې داسې انګریزي څوک هم نه لیکي لکه څنګه چې ته لیکي. ده ویل چې دې ما ته وایي چې لیکل بېره خبره ده او اوبور بېره خبره ده. نو هغه د سیزونو روټ ته کوزېده چې یاره د اوبور څه معنا ده یا اوبور څومره لوی شی دی. نو هغه به داسې دعوې نه کولې. داسې د تصوف په حوالې سره، د ادیانو په حوالې سره، خصوصا د دوی کتاب چې کوم دی د نور مظهرونه، دا د ادیانو مطالعه ده. نو دومره لویه وسیع مطالعه ده پکې، خو د چرت دا دعوې یا دا ښکارونه نه ده کړې چې ګنې زه په ډېرو سیزونو یا پوهې ګم، یا زما دومره مطالعه ده، یا زما دومره شان او شوکت دی، یا زما دومره د مال او دولت دی. د واړونو د کیسو نه بالکل بے نیازه، د دومره بے نیازه انسان وو چې ما په کتاب لیکلی وو، خو هغې باوجود یې زه کله به پېژندل او کله به نه پېژندل. ما به چې کله ځان ورته ښکاره کولو چې مجذوب صاحب موهبي هم، هغه موهبي هم چا په تاسو مې کتاب لیکلی دی، نو ده به داسې غلی او کېدای شي لیکلی به دې وي. نو مقصد دا دی چې ډېر زیاته بې نیازي وه په هغه کې. څوک ما یادوي، څوک ما لولي، څوک ما اوري، څوک ما خوښوي، څوک ما ستایي، څوک څه، د دې ټولو سیزون نه بې نیازه وه. او ډېر ملنګي خویونه په نورنګ کې مونږ لیدلې دی چې ته بازار کې په داسې ځایونو کې ناسته ولاړه به کوله چې هلته به خانان سوال نه پیدا کېده چې قدم ایښی وی. او دې به ټوله ټوله ورځ هلته ناست وو د عامو شاعرانو، ادیبانو سره، د عامو خلکو سره، د عامو مزدورانو سره، په پټو کې به چې ګرځېده د خپلو مزدورانو، د خپلو دهقانانو سره ناستې ولاړې به کولې، ټوکې ټکالې، د لطیفو ډېر شوقین وو، لطیفې به اورولې. نو بلا داسې دغېدي اړخونه چې سړی پې په ګھنټو ګھنټو خبرې کولی شي، شخصیت یې راغونډول ډېر مشکل دی. خو بنیادي طور چې څه تخلص یو مجذوبیت د بس د هغه یو مرکه وه.
عبدالرحیم مجذوب د ناروغۍ له امله د بټ آباد په یوه روغتون کې دوه اوونۍ بستر کېدو نه پس په 3 اکتوبر 2021 کې په حق ورسېدو او په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
جانا نلیونے دلیونے کم سرگی دی دشنو بندو پیالے دلیونے کم سرگی دی دشنو شنو بندو پیالے دلیونے کم ساپ شان جانا نلیونے دلیونے کم دشنو بندو پیالے دلیونے کم سرگی دی